مشهي دا مشال ريډيو ده په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د دې خبري غړې د سر موضوع د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر هغه بیان دی چې وایي د وفاق نه بعد سودی د بجلی په مت کې بقایجات چې 1510 ارب روپۍ جوړیږي دا به په هر حال کې اخلي. د دې ترڅنګ په خبرونه کې ځینې امنیتي او د دې ترڅنګ احتجاجي راپورونه د خبرونه کرا دوی شوي دي. تر پای کرا سره مل پاتې شوي او یو راپور تاسو په امر راګرځوم. د شور د آلودګۍ باره کې هم را سره شته فاول خبرونه. ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سرټکی د مئی پر ومه د پاکستانی پوځ د اماړي کو څنګه ایس پی آر ویلي له افغانستان او سوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي او پاکستان د دې ثبوتونه لري. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی جرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پختونخوا کې د اف سی او پولیسو په محکمه کې د خلکو د برتای لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. نن د مې پر ومه د پاکستانی پوز د اماړي کو څنګه ویلي له افغانستان وسلوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د ایس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځان مرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د مارچ په 16مه د خیبر پختونخوا د شانګلې په بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو شوی و. د وویل چې دوی داسې ثبوتونه لري چې دغه برید کوونکي ترهګر او د هغوی مرستیالان له افغانستانه کنټرولېدل او ځانمرګي بریدګر هم یو افغانو. د مارچ په 16مه د خیبر پختونخوا د شانګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 5 چینایي انجینران او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شوي وو. هغو انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ورستو کې دغه ډول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په څلورم ورځ هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. دا احتجاج ورستو له هغې پیل شو چې کله د مئی پر څلورمه د چمن د پرلتوالو په خبره سرحدي عسکرو پر احتجاجي کیمپ ډزې وکړې چې پکې یو تن ووژل شو او لس نور ژوبل شول. خو بلخوا د سیمې سرحدي عسکرو پر احتجاج کوونکو د برید کولو تورونه رد کړي دي. د ورستو حالاتو له وجې د سیمې د پاسپورټ دفتر هم تړل شوی دی. د جنوبي وزیرستان په د شمالي وزیرستان د میرعلي تاڼي یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د مئی پر 16مه په یو هدفي برید کې د ټرک ډرایور وژل شوی دی. د پولیسو چارواکو د سیمې د پښتون ژغورني غورځنګ د غړو له مخې وژل شوی تن یاسر شاه نومېده چې د خیبر ضلع د جمرو د اوسیدونکي وو. په سیمه کې به یې پوځیانو ته اوبه رسولې. د دغه برید ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لوی جرګه غوښتي چې پکې په خپل راتلونکي کړنلار او د حکومت سره د خبرو لپاره به یو مذاکراتي ډله ټاکي. دا پرلت نږدې اووه میاشتې وړاندې د 2023 زیږیز کال د نومبر له 12مې راهیسې پیل شوی او په ترڅ کې خلک له حکومته اتلس غوښتنه لري. دوی د سکولونو، هسپتالونو او نورو سهولتونو مطالبه هم کوي، خو تر ټولو لومړی غوښتنه یې دا ده چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ختم کړل شي. د پرلت یو مشر محب وزیر مشال لیډیو ته وویل د حکومت لغاړې د پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره څوک نه دي ورغلي. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان د پرلتوالو د سرګندونو په اړه پرون مشال لیډیو ته وویل چې په دې اړه به دوی سره خبرې اترې کیږي. په مومندو کې د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلې او د خلکو راپورونه یا اف ای آر نه درجوي. د سیمې پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پختونخوا د بندوبستي سیمو پولیس هغوی ته د پولیسو پروتوکول نه ورکوي. د مومندو د پولیسو مشر ډي اس پي جاوید خان مومند نن مشال لیډیو ته وویل تېره ورځ د میچنای ګیټ تاڼې د مومندو د پولیسو یو ګاډی نیولی او د ډي اس پي ایاز خان ورور یې گرفتاره کړی و. او زیاتوی د پیښور پولیسو چارواکو په دغه اړه د مومندو د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه منلو. د سواد ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله ضلع کې کاربندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ د ډوډۍ بیا ګران کړي، ځکه چې دوی ته د غنم اوړه ګران پرېوځي، نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅ کړي. د سیمې د تنورونو د اتحادیې جنرل سکرتر نعیم خان چې په مینګوره کې د ډوډۍ او پخولو تنور لري وایي چې د کومو وړو نرخ کم شوی له هغې نه ډوډۍ نه جوړیږي.
چون کې مونږ فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دې الته کې سروړی الته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، د پین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی.
بلخوا د سواد ضلع مرستیال کمشنر سہیل خان په دغاړه مشال ریډیو ته وویل چې په وروستو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی او ځکه په سرکاري نرخنامه کې د ډوډۍ بیا کمه کړل شوې ده. خو له دې وړاندې هم په خیبر پښتونخوا کې د تنورونو مالکانو او نانبایانو هم د ډوډۍ د نرخ زیاتولو لپاره احتجاج کړی. اسرائیلی پوځ نن د مئی پر وماله مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفح سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسېدی شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. اسرائیل پوځ ویلي د دوی دغه بریګیډ د رفح پولي ته نن سهار رسېدلی دی او هلته یې مصر ته د تلونکو کډوالو د چارو کنټرول اخیستی. د اسرائیلی پوځ لخوا په ځینو ویډیوګانو کې خبردل شوي چې هغه سیمې ته د دوی یو ټینک داخلیږي. اسرائیلی پوځي چارواکي وایي د دغه سیمې کنټرول یې له هغو راپورونو وروسته نیولی دی چې پکې راغلي پر دغه سیمو وسلوال خوندي ځایونه د پناه لپاره اوړي. او وروستی خبر دا چې په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د اف سي او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانسته کړي. په پیښور کې د امریکا د کونسلګرۍ لخوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي چې د امریکا په سفارت کې د مخدره موادو د قانون د تطبیق د چارو د نړیوالې ادارې په مالي مرسته دا د اوسېدو بیرکونه په دې موخه جوړ کړل شوي دي چې په یادو امنیتي ادارو کې د ښځو برتۍ کولو ته مخاواره شي. په بیان کې راغلي چې د دې پروژې پرانسته د امریکا په سفارت کې مرستیال انډریو جی شوفر په پیښور کې کونسل جنرل شانت مور وکړه. د بیان له مخه دا پروژه به د $1,000,000 په مالی مرسته په 2 کالو کې سرته رسي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی خبري غړی دا ستاسو قربا مجید بابر یما او کتر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهمه طالب به هم وره. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې وفاق سره د خیبر پښتونخوا د بجلی د بقایجات 1510 ارب ته رسیدلي، خو شنون کې وایي چې وفاق سره باید د خیبر پښتونخوا حکومت د کار دپاره تعلقات بحال کړي.
بدقسمتی دادا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګۍ نه خوښولي. په کار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي.
په سواد کې نان بیان په احتجاج دي او دوی وایي چې دوی تا کم نرخ حکومت تاکلې په هغه دوی روټای نشي خرڅوله.
میګا آټا سستا روټي موږ حکومت کې نه کړدا فیصله.
د ماحول آلودګي یوازې د ګندګۍ نه نه جوړیږي، بلکې ماحول د شور د آلودګۍ سره هم مخ دی او د شور د آلودګۍ د وجې نه د خلکو روحي، ذهني او نفسیاتي بیماری زیاتې شوې.
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی بوج وی بوج ګاډي غړ غړ ګاډي روانې لندونه دی خو شور خو زیاتې.
قبلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي تاسو مشالې دې د وګړي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما کتر پایرا تر عمل پاتې شوې په دې خبري غړای کې مونږ یو شمیر راپورونه شننې او تبصری تاسو لپاره ځای کړی دي. ورجو د سر راپور ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی یمین ګنڈاپور یو ځل بیا له مرکزه د خپل بقای جاتو غوښتنه کړې ده. هغه د مې په شپږم د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې پښتونخوا صوبا د ترهګرۍ ضد جنگ کې 1,400 روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دې کې سندي ورکړي او د بجلی د خالص ګډې 1,510 ارب روپۍ هم مرکز ته ورپورې دي. هغه ویلي دي چې که مرکز صوبې ته خپل د ګیس، بجلی، تیلو او نورو وسیلو د ګټې حق ورکړي، نو دا صوبه به د هیواد تر ټولو شتمنه صوبه وي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا خبره د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیون په مشهور پروګرام کیپیټل ټاک کې د سرګندونو پر مهال کړی ده. علي امین ګنڈاپور وویل چې صوبایي حکومت د ترګری ضد جنگ کې 1400 اربه روپۍ مصرف کړي دي، خو مرکز ورته په دغه پیسو کې سنری ورکړي او د بجلی د خالص ګټي 1510 اربه روپۍ او د قبایلي زیلو بقایجات هم مرکز ته ورپوري دي. شینون کې وایي په اصولي توګه د وزیر اعلی خبره سمه ده، خو په کار ده له مرکزه د خپلو بقایجاتو ترلاسه کولو لپاره په رسنیو کې د بیانونو ورکولو په ځای یو د عمل قابل تګلاره جوړه شي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
بدقسمتی دا چې زمونږ صوبایي حکومت په دغه حواله باندې تر اوسه پورې هیڅ قسم له سنجیدګی نه ده ښودلې. په کار ده چې یو ورکینګ ریلیشن شپ جوړ کړي، د یو طرف ته به ته سیاسي طور باندې په کار ده چې دوی سره ډایلاګ جاري وساتي، ټایم په ټایم په خپلو میټینګونو کې کوم چې د وفاق سره کېږي په هغې کې خپل حق دپاره آواز اوچت کړي، او بل طرف ته په عدالتونو کې او کوم چې وفاقي ادارې دي، نیپرا ده، په ان اف سي دی یا نور داسې کوم فورمز دي چې په هغې باندې خپل کیس چې دی په ښه انداز کې چې دا او جنگي په دې لپاره د دې لپاره چې سیاسي او عدالتي دواړه جنگ کول پکار دي.
د پاکستان آئین له مخې وفاقي حکومت باید د ان اف سي فارمولې د لارې د هیواد ټولې ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمنځ وویشي او په هر صوبه کې پیدا کېدونکي ګیس، تیل، بجلی او نورو وسیلو په ګټه کې صوبو ته خپل برخه ورکړي. په پیښور کې په مالی معاملاتو نظر لرونکي خبریال عرفان خان وایي د مرکز سره د صوبې د بقایجاتو دا معامله ډیره پخوانۍ ده، او په مرکز کې د تحریک انصاف د خپل حکومت په دور کې هم دا معامله نه و حل شوی.
د خبر پختونخوا پیسې پاتې دي، د ای جی ان قاضي فارمولې، د قبایلي ضلعو چې کوم حصه وه هغه، او دغه شانتې چې کوم د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کیږي، یعنی نوی قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ نہ کی دو پوجا باندې هم خیبر پختونخوا ته ډیر نقصان رسی، ځکه چې د قبایلی ضلع کوم آبادی وا هغه خیبر پختونخوا کې شامل شوی ده، او د ان اف سی چې کوم تقسیمی کار دی نو هغه د 20% هغه د آبادی تناسب سره کیږي. نو چې کوم 50% خلک په خیبر پختونخوا کې شامل شوی دی، نو په کار ده چې دغه تناسب په حصہ برابر دی خیبر پختونخوا ته خپل حصہ ورکړي، کوم چې وفاق نه ورکړي. دا د صوبې د مفاد نه زیات سیاسي مفاد ماته په دې کې ښکاري، او کدا چې نو نو چې کوم سلور کاله په وفاق په دې صوبې کې د یو جماعت حکومت، نو په کار و چې دوی دلته خپل 1140 روپۍ د صوبې له خو ورکړي وي، کوم چې نن دوی د وفاق نه په زور زبردستۍ باندې
غواړي. وفاقي حکومت د علي امين ګنڈاپور د غوښتنو پر ردي عمل کې سندې دی ویلي، خو د مارچ په 14 په اسلام آباد کې د نوي وزیر اعظم شاباز شریف او د پښتونخوا د نوي اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور د لومړي ملاقات پر مهال وزیر اعظم شاباز شریف پښتونخوا صوبې ته د بقایجاتو ورکولو ډاډګیرنه ورکړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو په سواد کې د تنور مالکان یا نانویان وایي چې حکومت د غنمو نرخ زیات کړي او د ډوډو نرخ کم کړي دی. دوی ویلي چې د حکومت دا پریکړه نه مني. دوی زیاته کړي چې دا احتجاج په توګه نن تنورونه نه دی بل کړي او ډوډۍ نه پخوي. بلخوا چارواکي وایي چې د وړو نرخونه اردانه شوي، نو باید نانویان د ډوډۍ قیمت هم کم کړي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
دا ضلع سوات تنور ایسوسیشن په وینا ټول سوات کې ډوډو پخونکو نن کار بندیز دی، او د حکومت نه غوښتنه کوي چې سرکاري نرخ کې د ډوډۍ ګرانه کړي. دوی د حکومت په ضد ناری هم لګوي. په سلګونو د تنورو مالکان او کاروندار احتجاج کې ګډون کړی. د اتحادیې جنرال سکرتر نیم خان چې منګوره کې د ډوډو پخولو ته نوم لري، وایي د کوم وړو چې نرخ کم شوی هغې نه ډوډۍ دوی نه پخوي.
چون کې مونږه فین نه روټۍ پخو، مونږ د وړو نه روټۍ نه پخو. پنجاب دی هلته کې سره وړی، هلته کې پتیره روټۍ ده، نو سواد کې خو پتیره نشته، خمبیره ده، دا فین نه تیاریږي. نو مونږ د فین نه ریټ کوو، مونږ ته د فین ریټ تر دې ساته پورې که پنجاب کې کم دی، په سواد کې اوس مونږ ته هغه ریټ باندې ویلی. لکه د 2013 نه زمونږ دغه روانو، خو بهر حال اوس هغه یو خوستاقه نقنامه را لېږلې ده، نو مونږ هغه هم دا دوسره ایګري مونږ په هغې باندې دغه ونه کوو، خو بهر حال کوم دوته مونږ انتظامیه ته بار بار دا ویل چې مونږ ته ریټ راغړو ریټ چې څنګه ته زمانه روټي ریټ غواړي دم داسې مال د وړو ریټ راکا نو نه پوهیږو چې په غو باندې ولې دا حکومت کمزورې دی سو جرا چې هغه ریټ نشته مال ریټ دی نو مونږ د دقیق مطابق نن بس مجبور خپل دکانونه بند کړو.
احتجاجي مظاهرې ته د یاد اتحادی بشر سبزری خان وینا کې ویل چې زیاتره ترونو مالکان په تاوان کې روان دي، دوی نور تاوان ته جوړ نه دي.
مہنگا آٹا سستا روٹی، مہنگا آٹا سستا روٹی، زمون دا وزیر اعلی ناجائز نرخ نامہ، شل کال مونگ دولا روٹے پخی کرے مونگ لا چا سی نام رانا کو کمون پا کسے کے شل کال روٹے پخ کری دا کسی نا چرتا چا بچے نا کچون نرے را ورے مونگ دا پیا ہم دا دی خدمت تنر ہم تیار ہوں دیا ہم تیار ہوں کو کچری دا دا ناجائز فیصلے نہ منگا پخپل بچو بانے نور دا عوام خدمت کول تے تیار نہیں.
بلخوا د ضلع سوات پرستیال کمشنر سویل خان په دا اړه مشال ډېرو ته وویل چې تیرو لنډو ورځو کې د وړو په نرخ کې 10% نه زیات کمی راغلی. د حکومت لخوا د ډوډو سرکاري نرخنامه جاری شوې او دوی هم په هغې د عمل کولو هڅې کوي.
خلکو کمپلینټس لکه دا خو یو څو کسان دي، چند کسان دي، د هغوی اسوسیشن دی، خو د خلکو کمپلینټس دي کنه، او خو د جنرل پبلک کمپلینټس دي کنه. او روزانه په روټۍ باندې دا غره چې تاسو چې کم قیمت مختص کړی دی د هغې لپاره هغه فالو کیږي نه، داغه کمپلاینس نه کیږي.
د تنورونو مالکانو د هړتال لوجه د سواد په بیلابیل سم کې کورونو کې دننه سره سره سیمه کې هوټل ته هم مشکلات را پیښ شوي او زیاتره خوراک ځایونو کې د ډوډۍ په ځای ورجې پخکړی شوي. د تنورونو مالکان وای چې د دوی غوښتنې پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومند ته د قبایلي دلو د اندمان پر وخت د قبایلي سیمو ګڼ خاصدار په پولیسو کې شامل کړل شوی وو. په مومند کې دغه پولیسو اوس احتجاج کړی دی او وایي چې د بندوبستي سیمو پولیسو یې قانوني حیثیت نه مني. پولیسو دا احتجاج له پرون راهیسې پیل کړی دی او تاڼې یې هم تړلي. دا پولیس وایي چې باید حکومت ورسره د مراعاتو په ګډون کړي ژمنې پوره کړي. د احتجاج کوونکو د تازه غوښتنو په اړه له حکومتي چارواکو مشال ریډیو تاسنی دی ویلي. تفصیل شانواز ترک جناورو.
په محمد کې د خاصدارونه پولیسو ته زم شوی وغړو د مې د شپږمنه احتجاج شروع کړي. دوی بیلابیلو تاڼو ته تالی هم لګولي او کار بندې کړي. د محمد دغه پولیس وای د خیبر پختونخوا پولیس دی، دوی ته د مستقل پولیسو په شان د سرویس سټرکچر یا د خدماتو ډانچه ورکړي. له هغې وروسته به دوی ومني چې دوی ګنې مستقل پولیسو ته اوختلي غړي دي. د محمد پولیسو دغه احتجاج له هغې وروسته شروع کړي چې تیره ورځ پیښور کې د میچنی گیټ تاڼۍ پولیسو د محمد دی او ډي ایس پی ایاز خان ګاډی نیولی و. دغه ګاډی تاڼۍ ته بوتلی او د محمد د پولیسو په خبره د پیښور پولیسو بیا د محمد د پولیسو هیڅ قانوني حیثیت نه مانه. د محمد د پولیسو ڈی ایس پی جاوید خان مومن چې په خاصدارو کې صوبیدار میجر په څوکۍ ګمارل شوی و، مشال ریډیو ته د مای په اومه وویل.
احتجاج کم دی دا به جاری داغه پوری چې منګه چې پولیس کم مشران دی، ای جی شو یا ډی جی شو، او مذاکرات تر ته ناس نه یو زمنګ خبري نه منلې شوی، برټن کې لیکلي نه راکړي. نو دا به ان شاء الله داغه پوری جاری او نن د غم راځي را روان دي. خیبر ولم راسه رابطه کړي او چې در رواني نن برازي او باجا وړم راځي.
جاوید خان مومن زیاته کړه چې د خاصدارو پولیسو ته د انضمام په وخت دوی د خیبر پختونخوا حکومت ته 22 نکاتې ایجنډا ایښودلې و، باید هغه دی عملي کړی شي. د محمد د پولیس یو بل ڈی ایس پی خالد خان مشاد ریډیو ته د دغه نکاتو درې پانی مسوده هم شریک کړه. په دغه کې د ځینو مهمو نقطو تر مخه دوی د حکومت غوښتلی چې خاصدار د انضمام نه پس په پولیسو کې د هر رقم مراتب سره واخلي. هغه داسې لکه څنګه چې په بلوچستان کې د لیویز سواکونه د پولیسو ډیوټي کوي. بل نقطه دا چې که حکومت خاصدار پولیسو تاړوي نو په قبایلي ضلعو کې چې څومره هم خاصدار او لیویز واکونه دي، بغیر د کوم شرطه دي مکمل پولیسو ته واړوي، معنی چې دوی ته د سرویس سټرکچر هم ورکي. یو بل نقطه کې بیا د هم لیکلي خاصدار خاندانی میراث دی، معنی دغه نوکری یا مراد د خاندان پسې تروم رتړلې وي، دا سلار دی ورته برابر شي چې ګنې دغه میراث ختم نشي. یو نقطه کې بیا د هم لیکلي شوی چې د خاصدارو موجوده سینیارټي معنی د عہدې مشرې دي ونه چړل شي، او د ضلع پولیس افسر نه علاوه نور پولیس افسران به د بهرنی ضلعو نه دغه ضلعو ته نه ورلیږل کیږي. په 22مه او اخیره نقطه کې بیا د هم غوښتنه کړې وه چې صوبیدار میجر د ډی ایس پی واخیستل شي او د خپل ضلع نه د بیا بهر ونه لیږل شي. د جاوید خان په خبره نن د مئی په اومئی په محمود کې وغونډه هم کیدونکې ده او امکانات دي چې هغه کې د راتلونکي د پاره کومې خبرې وشي. د پیښور د میجن گیټ تانې سره د رابطې په وخت د تانې مدد محرر مشهد رډي ته وویل دوی ګاډی واپس پرېښې دی او کوم قانوني رپورټ یا روزنامچې نه ده لیکلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورجو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان په انګور اړه کې لتیرو نږدې وو میاشت راهیسی پر لت روان دی چې پکې خلک له حکومت غوښتنه کوي چې د افغانستان لپاره د تګ راتګ پر مهال دی د پاسپورټونو ویدو شرط ختم کړل شي. پر لتوال وایي حکومت د هغوی هډو پوښتنه نه کوي نو ځکه هغوی سبا یو لوی جرګه جوړوي چې پکې به خپل راتلونکي پلان جوړوي. بل پلو د سیمې یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي د خلکو غوښتنې هغوی ځکه نشي پوره کولای چې پاسپورټونو ویزو پریکړه د پاکستان مرکزی حکومت کړی ده. نور حال د اشتیاق مسید پراپور کې
سویلی وزیرستان انګورډا احتجاجی درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پاکستان حکومت افغانستان ته د تاګ د پورا په زوی خلک د پاسپورت شرط لګولای دی چې په وجه یې د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د انګورډا احتجاجی درنې یو مشر عبدالله وزیر ویایي نور مشرون ویایی چې د پاکستان حکومتي چارواکي غوښتنه منلې ته تیار نه دي.
وزیر دای د پښتون ژغورنه غورځنګ سره مې تعلق تای د انګورډي د درنه او میاشتې کم او بش پیرا کیږي. فلحال امیر د هیڅ سره مذاکرات نه دي شوی. نسیول انتظامی ارغلی دو او مقامی خال د انتهایی تکلیف سره مخامخ تای مړی تا نشي ولات لای نشتا په ګډ باندې پښناختی کار انټری نه کو چې د درې څلور ورځې د فیدل د پورا حل یار باندې او په ګډ کې انتهایی مشکل دی.
سمونو جنات میر ساکر دای تعلق می جنوبی وزیرستان انګورډي نه دی. انګورډا کې درنه لګیا دو د علاقې د پورا د تعلیم غوښتنه دو او سره د صحت او د بجلی او وطنس مطلبې دي. د میزو میزا غوړي په دا باندې د میز کوم د شمزم په ورځ یعنې د بوت په ورځ باندې میز به غوټه جرګر غوښتل دو پاکو میز مذاکراتي کمیټیو جوړوي او مخکې درې می د میز د اعلی افیسر سره په دا باندې خبره کوي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع ډیپټي کمیشنر محمد ناصر خان مخې ته د انګور د احتجاجی درنه غوښتنه کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دا سیده چې دا پاسپورت د ویزې چې دا کوم پالیسی دا نو دا پالیسی د فیډرل ګورنمنت دا او هغه د دې ځای لپاره هم دا د غلام خان لپاره هم دا د چمن لپاره هم دا شو چې آر پار کومه قبایل ټرایب اوسېږي هغوی لپاره به دا سهولت چې هغه پاسپورت باندې تلی راتلی شي او چې څوک افغانۍ دی یا د بل ځای دی نو هغه به په ویزه باندې پراپر راځي. نو دا خبره شوې ده او دا د ټولو باندې لاګو شوې ده. نو بس دغه پالیسی ده هغه کې خو زموږ سره د چینج اختیار نشته. بل دا ده چې دا نورې کومه خبرې دي نو په تکلیف جوړ کړی دی.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسېدونکي د تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر څومره پورې د پاکستان حکومت د پاسپورټ شرط واپس وخاستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې وو د دوی احتجاج راونوي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگئی. د بلوچستان په چمن سیمه کې د روان احتجاج له وجې د کوټي او چمن ترمنځ لوی لار لا هم بند ده. احتجاج کوونکو د پاسپورت دفتر تر څنګ افغانستان ته د تونکي هر ډول ترانسپورت مخه هم نیولې ده. د چمن پرلتوالو لومړی په پولا د پاسپورت او ویزې شرط لادمي کولو خلاف احتجاج کوو، خو اوس د پرلت تر څنګ دا نور احتجاجی له هغه ورستو پیل کړی چې د دوی په وینا اف سی ځواکي د مئی پر څلورم پر کیم برید وکړ. بلخوا د سرحدي ځواک اف سی ویان مشال لیلو ویلي چې دا د هغوی خلاف دسیسه ده او داوی وکړه چې دا کار پر لتوالو پخپله کړی، خو د دې داوی د تصدیق لپاره کوم ډول ثبوت نه دی وړاندې کړی. نور حال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د پلوتوالو له لوري د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تیرو څلورو ورځو راهیسې د کوژک په غره کې د کوټ چمن لوی سړک بند دی. د احتجاج کوونکو په خبره چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخته پورې به دوی د کوټ چمن لویه لاره نه خلاصوي. په دې ترڅ کې د چمن د پرلت یو مشر غوث الله وایي چې د افغانستان سره پر پوله د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت ستونزه د ټولو پښتون کام مسله ده.
موږ د چمنه صدر کوټ پوری و هر ځای ولاته موږ وایو کپشن ولادي، قودلا خان ولادي، چلاغ ولادي، کوټ ولادي، هر مشر ته و هر پارټي ته موږ دا خواست کوو چې د کوټ صدر چمنه پوری دي هر ځای بند شي. سرکاري دفترونه جمع سره وچړي موږ و هر سړي ته وایو چورون دا یوازې د چمن مسله نه ده، دا د ټولو پښتانه غم دي چې موږ دار کوم قدمونه نه واخو. اته میاشتې دا پښتانه در په در کښې نستل خو امن ناست و. اخر بیا دي پرلت باندې ګولۍ وچلولې، ظلم یې وکړي، ګلبرت یې وکړي، دا هیڅوک دونې ظلم نه کوي. موږ کوژک بند کړی دی، موږ حمایت وکړي، ټولې علاقې دي بندې.
هلته په چمن کې د پرلت برخوالو نن دویمه ورځ هم د پاسپورت دفتر د احتجاج په توګه بند کړی دی او ډېری خلکو هلته پرلت وهلې دي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پرلت مشر مولوي منان ویلي دي چې نور به دوی په چمن کې د پاسپورت د جوړښت کار نه پرېږدي.
مقصد دا دی چې خلک د پاسپورټو څخه مخ واړي او چې کوم افسر ته به قدر چې په دې پاسپورټ کې کار کوي هغه افسران چې دي هغه ته موږ جواب ورکړو چې وروره نور دا ولس چې دی یو پاسپورټ و جوړولو ته تیار نه دی. چې کوم سرکاري ټیم یا مثلا دا پاسپورټ کې در کومه ټیم ورې کار کول کېږي موږ به سار راځو پر دا ځای باندې به کښېنو.
د دې احتجاج کوونکو له خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تجارتي سامان بار لاریانو او کنټینرانو په مخ هم سړک د تیرو دوو ورځو راهیسې په چمن کې بند دی. بلخوا د پاکستان افغانستان ترمنځ د پاسپورټ او د ویزې په شرط نه هیوازې په چمن کې احتجاجي پرلت روان دی، بلکې د مئی په شپږمه نیټه په پاکستان کې د حزب اختلاف د سیاسي جماعتو اتحادیې تحریک تحفظ پاکستان لخوا د چمن د پرلت په ضد لاریونونه او مظاهرې سوي وې. په کوټه کې د یو لاریون وروسته پر منان چوک و مظاهرې ته زیاتره وینا کوونکو ویلي دي چې د یو پلان لاندې حکومت د افغانستان سره پر پوله د چمن خلک و خپل کاروبار او روزګار ته نه پرېږدي. وروسته د مشالیډو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي سکتر کبیر افغان زیاته کړه چې دوی به کله هم د پښتون قام د معاشي ترقۍ په مخ کې خنډونه ونه مني.
ولس د زرګونو په تعداد کې ناست دی او د غوښتنه دغه ده چې موږ هیڅ د قانون برخلاف مطالبه نه لرو، د آئین برخلاف مطالبه نه لرو. زموږ ساده مطالبه دا ده چې زما مسجد هلته دی، زما د زراعت مځکه هلته ده، زما کور هلته دی، زما کاروبار دې خواته دی، مارکیټ مې وا خواته دی، کور مې ودې خواته دی. ما د صرف دومره اجازه تراکه چې زه خپل کور ته ولاړ سم، خپل جمعه ته ولاړ سم، خپل زرین مځکې ته ولاړ سم، خپل درو ته ولاړ سم، خپل رشتہ دارانو ته ولاړ سم او خپل معاشي سرگرمیانی وکم. هم دغه خبره ده چې دا له تیرو اویا کالو سم په دغه انداز روانه وه، خو اوس د دې ملک حکمرانانو پر بارډر بندیزونه ولګول.
د دونې وړ ده چې په چمن کې تیر کال د اکتوبر د یویشتمې نیټې څخه احتجاجي پرلت پیل شوی دی، کله چې د هغه وخت نگران وفاقي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي پوله د خلکو د تګ راتګ په خاطر د شناخت کارډ او تذکرې پر ځای د پاسپورټ او ویزې شرط مهم ګرځولې وو.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس وخت شوه دی د خبرونو د لنډیز. مئی پر ومه د پاکستانی پوز د اماړي کو سانګي ویلي د افغانستان وسلوال په پاکستان بریدونه تر سره کوي. د ایس پی آر ویان میجر جنرال احمد شریف نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه ځانمرګي برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی و چې د مارچ په 16مه د خیبر پختونخوا د شانګلي په بيشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو شوی و. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ورستو کې دغه ډول تورونه رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خوره د هیچا پر ضد نه کاروي. د جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې پر احتجاج ناست مشران وایي سبا له لویه جرګه غوښتي چې پکې به خپل راتلونکي کړنلاره او د حکومت سره د خبرو لپاره به یوه مذاکراتي ډله ټاکي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن په څلورم ورځ هم د احتجاج له امله د کوټې او چمن ترمنځ لویه لاره بنده ده. د شمالي وزیرستان د میرعلي تانی یو چارواکي او ځایي اوسیدونکو د نومنه خبرو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې پرون د مئی پر شپږمه په یو هدفي برید کې د ټرک یو ډرایور وژل شوی. تر دا مهال دغه برید مواري چانه ده منلې. په مومندو کې پولیسو د احتجاج په توګه د ځینو تاڼو دروازې تړلې او د خلکو راپورونه یا ایف آی آر نه درجوي. د سیمي پولیس چارواکي وایي دوی دا ګام ځکه پورته کړی چې د خیبر پښتونخوا د بندوبستي سیمو پولیسو هغوی ته د پولیسو پروټوکول نه ورکوي. د سوات ضلع د تنورونو اتحادیې نن په ټوله دله کې کار بندیز اعلان کړی. د سیمې د تنورونو مالکانو کارکوونکي وایي حکومت دې په سرکاري نرخ کې د ډوډۍ بیا ګرانه کړي ځکه چې دوی ته د غنمو اوړه ګران پریوځي نو څنګه یې ډوډۍ په ارزانه بیا خرڅ کړي. اسرائیلي پوځ نن د مئی پر ومه له مصر سره نږدې د غزې تړانګې د رفا سرحدي لارې کنټرول ترلاسه کړی. چارواکي وایي له دې سره د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند خبرو ته تاوان رسېدای شي. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ډله ګرځول شوې ده. په پاکستان کې د امریکا سفارت په خیبر پښتونخوا کې د ایف سی او پولیسو په محکمه کې د ښځو د برتۍ لپاره د نوي بیرکونو پرانیسته کړې. دا بیرکونه د $1 میلیون په مالي مرسته جوړیږي. تاسو مشال لیډیو ته وګی اوریدونکو او سراجو د پاتې راپورونو پر لور. د سعودي عرب یو مهم پلاوی چې په لسګونه پنګوال پکې شامل دي په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. پلاوی به په پاکستان کې د پنګونې فرصتونه لټوي. غواړي چې د سعودي شرکتونو سره په همکارۍ خپل صادرات زیات کړي. د سوداګرۍ وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سعودي د پنګونې مرستیال ابراهیم المبارک په مشرۍ پلاوی ته د سوداګرۍ وزیر جام کمال او د پټرولیم وزیر مصدق ملک په هوایي ډګر خراغلست وویل. د دې سفر موخه د دواړو هیوادونو د پنګوالو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا او د ملي اقتصاد په بیلابیلو برخو کې د سوداګرۍ او پنګونې د فرصتونو په ګوته کول دي. تفصیل په دې راپور کې راشد خټک وړاندې کوي.
د سعودي عرب یو لوی وفد په درې ورځني سفر په 15 مئی اسلام آباد ته راورسېدو. په وفد کې په لسګونو سرمایه‌دار او د سعودي حکومت لوړ پوړي چارواکي شامل دي. د وفد مشري د سعودي عرب د سوداګرۍ مرستیال وزیر ابراهیم المبارک کوي. د وفد غړي به د پاکستاني حکومتي خلکو او تجارانو سره ملاقاتونه کوي او ځایي تجاران به دوی ته په پاکستان کې د پنګونې لپاره وړاندیزونه وړاندې کوي. د پاکستان حکومت د سعودي عرب سره د تجارت زیاتولو او سرمایه‌کارۍ کولو په اړه ډېر هیله مند دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په سعودي وفد کې د ډېر شرکتونو نمائندگان هم شامل دي او دوی به د پاکستانی کمپنیانو مشرانو سره لیدل کتل کوي او د کرکلي، معدنیاتو، انساني منابعو، انرژي، کیمیاوي موادو، انفارمیشن ټکنالوژي، مذهبي سلګرۍ، مخابراتو، هوا بازۍ او اوبو په سکتورونو کې به په پنګونې بحث کوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی مشر ډاکټر ارشاد هم یو له هغه کسانو څخه دی چې په پاکستان کې د سعودي عرب پنګونې په اړه ډېر هیله مند دي او وایي چې دې سره به د پاکستان اقتصاد پیاوړی شي.
د انویسټمنت خو کیږي با ځکه چې دا اګریډ دی د مخکې نه. دا ایس آی ایف سی جوړ شوی هم په دې بیک گراوند کې او هغه زمونږ د بیوروکریټک د هرډلز نه تنګ وو. نو دا هغه کټ شاټ کولو لپاره او دا ملټیپل پاور فیکٹرز چې کوم دا کمول لپاره دا ایس آی ایف سی جوړ شوی هم د دې لپاره او د دې بیک گراوند کې زمونږ یو معاهده مغوی سره شو د فری ټریډ د ګلف کوآپریشن کونسل سره. نو زما خپل خیال دی چې انویسټمنت خو هغه سیریسلی نو دوی سره زمونږ سکوپ ډېر دی او دوی به وکي او مینلی د دوی انټرست په دوه سیزونو کې دلته دی، یو مایننګ دی او یو اګریکلچر دی.
خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلیق کیانی وایي چې دا وفد دستی صرف د سرمایه‌کارۍ په امکاناتو بحث کوي او د حالاتو جایزه اخلي ځکه په نږدې وخت کې د سرمایه‌کارۍ ډېر امکان نشته.
سعودی کراؤن پرنس اگلے کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتوں میں پاکستان جب آ رہے ہیں تو اس دوران ہو سکتا ہے
سعودی عرب شہزادہ پر اتلون کو سو ہفتوں کی پاکستان ترازی کی دیشی خواہ وقت یہ سو تجارتی لوزنامے وشی خوب سرمایہ کاری کے لیے وقت لگی زکا چھ سرمایہ دار اول زان پہوی اور بیا سرمایہ کاری کوی نو دا ڈیرا اگدا لارا دا دا بڑیر وقتی بھی کسوک اس اوئی چھ سعودی عرب پا پاکستان کے دمر سرمایہ کاری کوی دا وفد پدے دو دری روزوں کے لوزنامے نشی کولے البتہ دا زمان ذاتی خیال دے کہ دیشی صورتحال بل شانوی
یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے ہو سکتا ہے اس سے بہتر کو صورتحال ہو
دا یادوان ایوڑا چھ تیر کل دا پاکستان نگران حکومت ویلو چھ سعودی عرب پا پاکستان کی 25 بلین ڈالر سرمایہ کاری کوی دا سوداگرائی دا وزارت دا شمار تر مخ دا روان کال پا لمبڑا یشپکو میشتو کی دا پاکستان او سعودی عرب ترمیز دا 268 ملین ڈالر تجارت شوی دے راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد
اردن کوم په خیبر پختونخوا کې او د سرمایه کاری او د کارګزارۍ په دې موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د کروندګرو تنظیمونه له حکومت غوښتنه کوي چې د هغوی غنم دې په ښه بیه واخلي خو دلته دا ستونزه موجوده ده چې نگران حکومت په خپل وخت کې زیات غنم له نورو هیوادونو اخیستي چې اوس د پنجاب حکومت سره ذخیره کې پراته دي کروندګر وایي حکومت دې پلټنه وکړي چې پاکستان کې خپله په زیات انداز غنم پیدا کیږي نو نگران حکومت ولې دومره زیات غنم له بهرارا وغوښتل غلام غوث پر دې موضوع راپور لري
د تیر نگران حکومت په دور کې پاکستان ته له بهره په لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو د راپورونو او د وفاقي کابینې د ډیویژن د کمیټې لخوا د دې د پلټنو پیل کولو وروسته د کروندګرو بیلابیلو تنظیمونو له حکومت غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دې په ښه قیمت د کروندګرو نه غنم واغیستلی شي په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو د همکارۍ د کونسل جنرال سیکرتر لیاقت یوسفزی د مئی په 16 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې کدا کال د کروندګرو نه په ښه قیمت غنم وانغیستل شو نو په را روانو کلونو کې به بیا کروندګر د غنمو کرته زړه نه خکوي
ملک چې کم خپل غنم دی نو دا ډیر زیات کرلی شوی دی او دا یو امکان پیدا شوی چې په ملک به د غنمو بحران په روانو کلونو کې ناراضي ځکه چې د خلکو رجحان د غنمو کار تر پته تلو خو د سګنی کال چې دا کمې فیصلې زمنګ چارواکو کړې دي بنیادی طور کم غنم په سګنی کال باندې ملک ته درآمد شوی دی په ډیر لوی مقدار کې نو دا غي اثرات بدای چې پر روان وخت کې به د غنمو کاش کدا صورتحال نو ډیر زیات بکمیږي نو په کاردار چې حکومت فوري طور د غنمو خریداری په سرکاري نرخ باندې د ټولو زمیدارو نه په ټول ملک شروع کی
د کابینې ډیویژن د پلټنو کمیټې د اگست 2023 نه تر مارچ 2023 پوري له بهره پاکستان ته په ډیر لوی مقدار کې د غنمو د درآمد کولو راپور په رسمي توګه وفاقي کابینې ته نه دی وړاندې کړی خو د پاکستان د بیلابیلو رسنیو د راپورونو تر مخه په دغه موده کې د نگران حکومت په دور کې د 1.1 ارب ډالرو غنم پاکستان ته درآمد شوی دی په پنجاب کې د غنمو د راټولولو او ویشلو د ادارې پاسکو سره په داسې مهال په لوی مقدار کې درآمد شوی غنم پراته دي چې په خپله په پاکستان کې د تیرو کلونو په نسبت دا وار زیات غنم شوی دي او کروندګر په انتظار دي چې حکومت به په ښه نرخ د دوی نه غنم واخلي په خیبر پښتونخوا کې د اتحادي کاشتکاران په نوم د کروندګرو د تنظیم مرستیال مشر داود جان وایي په پاکستان کې د لوی مقدار د غنمو د درآمد کولو دا سکینډل په داسې مهال مخې ته راغلو چې خپله د پاکستان کروندګرو د غنمو د خپل پیداوار په زیاتولو ډیره خواري کړې ده او د غنمو په فصل یې ډیر لګښتونه راغلي دي
په دې غنمو په پیداوار باندې د سرې په مت کې د ټریکټر یې په مت کې د بخار په مت کې د ویانو د سپریګانو په مت کې د مزدور په مت کې په دې باندې ډیر زیات خرچې شوې سکینڈل دا وجه دا غی قیمت دور رو غرزیدو چوس زمیدار او کسان دا غنم پا پٹو کی پراتی دی او خریدار اندیشتے
خبریال او شینن کې لیاز علی وای په مرکزی کچا د غنمو د درآمد کولو د سکینډل پلټنی پیل شوې دي او که په شفاف ډول دا پلټنی ترسره شي نو معلومه بشي چې په دې کې د تیر نگران حکومت کوم چارواکي او ټیکداران لاس لري
په نگران دور کې دا یره سرګنو شي چې غنم کم شي نو د بهر ملکونو نه تقریبا د 1 ارب ډالرو غنم په ګران قیمت واغستلې شو او هغه دلته د پرایویټ ټیکدارانو په ذریعه پاکستان ته راوړل شو د مختلفو ادارو د رپورټونو تر مخه په کروڑونو روپۍ چې کوم د مختلفو ټیکدارانو په دې کې وصولي کړې ده او بډو رشوتونو یره ده دا الزام هم لګي چې دا هغه وخت نگران حکومت د خپل خوخو چکم ټیکادارانو غوې د ټیکی ورکړې وي او پاغه کې د الزامات مخې ترازی خو چې حکومت تحقیق نه کړي تفتیش نه شوی نه دی وجنه زدانش مویل چې څوک څوک دي اوس دغه غنم چې کله پاکستان تراله نو په دغه وخت کې د پاکستان خپل غنم هم مارکیټ ته راورسېدل د بده مرغه دی وخت کې د پاسکو چې کوم د پنجاب د غنم اغوستلو اداره ده هغه د خبرو جوګر نه ځکه چې هغه سره په سٹور کې تقریبا د یو ارب ډالرو غنم پراته دي د دې وجه نه هغه د مارکیټ ته اړ نه
د پاکستان د رسنیو د راپورونو تر مخه کوم غنم چې له بهره درآمد شوی دی نو د هغې معیار هم ښه نه دی خو د اطلاعاتو او پاخې وزیر اتاتارر په دغه اړه د ډان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا راپورونه بې بنیاده بللي وو او د کروندګرو د اندېښنو په ځواب کې د وزیر اعظم هاوس لخوا په خبره شوي خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې حکومت به د پاسکو د ادارې د لارې د کروندګرو د ګټې لپاره د دوی نه 1.8 میلیونه ټنه غنم اخلي خو بلې خواته د کسان احتیاط په نوم د کروندګرو ټولنې د غنمو د درآمد کولو په دې مسله د مې 10مه نیټه د احتجاج کولو لپاره مقرر کړی ده او د یادی اتحادیې مشر خالد حسین کوکر په ملتان کې په یو خبری کانفرنس کې ویلی وو چې د غنمو د سکینډل په وجه د پاکستان د 6 کروڑ کروندګرو د متاثر کېدلو اندېښنه ده نو په دې وجه به دوی د دې مسلې په سر احتجاج کوي
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاون ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چې د چا هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالج نہ کھلے جنا خود اسکول نو مہا کا میں دل کا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا
تس مشال ریڈیو تو وگی په خبر کې شور یا د شور آلودګی ډیره شوې ده د صحت مرزونو ماهرین وای ډیر شور د ذهنی ناروغو ترڅنګ د زړه بیماری هم جوړوي په خبر کې خلک وای د کار او د دین علاوه د وینې د فشار سبب هم جوړیږي نور تفصیل د پیښور نه په دې اړه د موږ همکار وسیم سجاد را لېږلې چې د ټریفک په شور پیلي
هر ډول شور د رکشو ناخار आवाजونه د موټر سایکلو د سوریکل شوی سایلنسرو غړمبار په بسونو او ویګنو کې لګول شوی تیز او قسمه قسم هرندونه د سودا د خرص لپاره پا پیک اپ سو زکو کی نسب شوی لاؤڈ سپیکری دا پیخور پا بیلابیرو بازارونو کی دا ډیری خلقو حال دا لیونو داسی دے خرسون کی او خستون کی یو بل تا پا زورا زورا خبری کوی چی دا یو بل غگ واوری خدای یو ورځ نه بلکې د روزمره مسله ده اشرف خان کاکا چې د 13-15 کالونه په پیښور صدر کې په گاډی فروټ خرڅوي مشال ډیو ته د خپل ذهن کیفیت صدا سي بیانوي
دومره شر سر یې را باندې وی کنه چې څه خبره مو سره نه ورو او بس بوج وی گاډی غړ غړ گاډی رواني لندونه دی خو شور خزياته خامہ خا روټین خو نه راکوي چې کوټه لاړ شو مسقطن نه لازم بچي روټین خو نه راکوي دومره دماغ خراب شي وي
د ورځې ستړی کار او د شپې هم د روټ په غاړه د مزدورانو او تاقونه او کمري ډیره وای ورځی ستړي په کار تیر شي او د شپې خوب یې هم خراب وي چې لوجه ورتا ځان د اعصابو ناروغ ښکاری عمر خان د خبرو سیدونکو دی خو په پیښور صدر کې کار کوي وای حکومت له پکار دی چې د زیات شور کوونکو ګاډو پر ضد کاروایی وکړي نموڑے زیاتوی
او کندا خو زیاتې د شپم ډیپټیو کا اورد د لله شویا د مرسته کړه ولا تیریږي دا انسان له زور ورکه مضبوطه پاره مضبوطه پاره نقصان دي او جسم د پاره نقصان دي نه پوره کیږي کنه په یو باجه ډیپټیو کا بیا ټوله پړلار ور ټرا پره کی او دې سره بیا خوب نشي
د سیاحت ماهرین وای د ډیر شور یا د شور آلودگی په انسان کې د یو شمیر مرزونو سبب جوړیږي په کوم کې چې د اعصاب او ډیپریشن قسمه بیماری هم شامل دي په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د ذهنی ناروغیو ډاکټر عاقب خان د شور له امله پیدا کیدونکو بیماریو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د افیکټس کې کوم د ډیفنس راځي لکه په غوږو کې تاسو اورئ ادم یو سټیج کې د سم راځي بل په انسان په دماغ باندې اثرات هم راځي هغه کې انزایټي ډیپریشن ډیفرنٹ سایکیټریک ډیزیز انسان ته کېدلی شي
د سینسز یا شماریاتو محکمې د شمیرو تر مخه پیښور د سلویخ لکه نسیوا خلقو خار دی د صحت پوهان وایي د ټریفک نظام کې کمیانی ډیریدونکو کارخانې او بې ځایه تیز هرنډونه په دومره لوی خار کې د شور لوی ذریعه ده وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سره ملگری شئی منگ پا youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونږ تر وسله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو لمشال رادیو سره ملګری شئ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو د ننګرهار مرکز جلال آباد ته په جلال آباد ښار کې مزدوران د کار لنیشوالي شکایت کوي دوی وایي چې هر سهار له کوره د کار مندلو په نیت راوځي خو ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي دوی لاړوند چارواکو د روزګار مندلو غوښتنه کوي په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي دوی هڅه پیل کړې چې بیروزګاره ځوانان د حرفوي یا کسبي زده کړو په سنټرونو کې وروزي او د کار مارکیټ ته یې وړاندې کړي نور تفصیل په دې راپور کې
د جلال آباد ښار مخابراتو او تلاشۍ سلورلارو ترمنځ غځېدلي سړک باندې هر ورځ په سلګونو تنه ورځ مزدور د کار له اوزارو سره ناست لیدل کیږي دغه ورځ مزدوران وایي چې هر سهار له کوره د کار موندلو په نیت راوځي خو د کار د نشوالي له امله ناهیلي او تش لاس کورونو ته ستنیږي دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو د کار د زمینو برابرولو غوښتنه کوي دوه تنه اسماعیل او زرجان وایي
دلته راشو ماښام پورې ناست یو کله یا د غرمې ډوډۍ خوړلې یا نه خوړلې دلته ناست یو کاروبار نشته دی مشکل ډېر زیات دی
میاشت کېږي بس کار نه پیدا کېږي زمونږ ډېر ملګري په کاچاکي لارو لاړل روزانه زو او راځو بس روغله کار نه پیدا کېږي
په دې کسانو کې داسې ځوانان هم لیدل کېږي چې لوړې زده کړې کړې دي خو د بیروزګارۍ له امله اړ شوي چې ورځ مزدورۍ ته راووځي د عبدالله په نوم یو تن وایي
د کار وضعیت خو په دې وطن کې بیخي خراب شوی دی زه خپل تعلیم هم لرم سره تعلیم او کسب هم لرم په دې وطن کې د کار کچه بیخي صفر نه راغورځېدلې دغه ځوانان چې تاسو یې ګورئ په دې چوکې سار راځي ماښام
بل خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو رئیس فرید الله حقانی وایي چې د حرفوي او وړو کاروبارونو د برنامو تر څنګ یو شمیر لوستو کسانو ته په دولتي او نادولتي کچه د کار زمینې برابرې کړي او دا ډول هڅې لا هم دوام لري نوموړی وړاندې وایي
2009 ته تنه هغه موږ په مختلفو حرفو کې تر زده کړو لاندې نیولې وو 2009 تنه کسان ته موږ جوازونه ورکړي توزیع کړي مو دي په دې کې بیا ته تنه خارجي اتباع هم شتون لري چې هغه ته موږ جوازونه ورکړي دي 1900 اویا تنه موږ د هغوی ته د واړه کاروبارونو یعنی حمایت ورته وي، هغوی ته هم دغه زمینه سازي کړې ده.
د افغانستان په ختیځ کې یوازې ننګرهار نه دی چې خلک پکې له بیروزګارۍ شکایت کوي، بلکې په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې هم ګڼ شمېر ځوانان د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي او له مسؤولو چارواکو د کارموندلو غوښتنه کوي.
تاسو مشال لري ته وګورئ، هم افغانستان کې پاتې کیږو ورو پکتیا ولایت ته. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوړوند د کډوالو په خارګوټي کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. یاد روغتیایي مرکز چې د درې لکه اویا زره ډالرو په لګښت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په مالي ملاتړ جوړیږي. ځایي خلکو لپاره به د داخله، ماشومانو، زیږون، جراحۍ او واکسین په برخو کې خدمتونه وړاندې کوي. تفصیل نجیب الله الخیل نورو.
دا پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د روبات په سیمه کې د کډوالو د خارګوټي د اوسیدونکو د پرلپسې غوښتنو لپاره په یاد سیمه کې د یونیچسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په مالي ملاتړ د یو سمبال روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. روبات چې له خاره په نسبتا لرې سیمه کې ده، په خوای خلک اړول چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د ګردیز حوزوي روغتون یا نورو خصوصي روغتونونو ته بوزي. د یاد خارګوټ یو تن اوسیدونکو نیکنام مشال راډیو ته وویل،
دا اولین ځل دی چې موږ غاک چا واورېدو. الحمدلله کلینیک د کومې چارې چې اوس روانې دي، موږ غواړو چې دغه ډاکټرانو هم همداسې په ډول په تیزوالي سره کار او چارې روانې شي. او دلته موږ ستونزې نور هم ډېرې دي. دا اولین ځل دی په دې شلو اتلسو کالو کې چې موږ ته دا خدمات وشو دی کلینیک.
د نورو افغانانو په شان د ګردیز د کډوالو خارګوټي اوسیدونکو هم له بیکاری او بیوسۍ کړي یو زیاتوي چې د دوی ډېری کورنۍ نشي کولای د خپلو اولادونو لپاره د خوراک او پوښاک اړین توکي برابر کړي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی مولوي نورخان وایي،
اکثره خلک دلته چرغولې دي، بېځایه شوي دي، نو هغه بیکاره دي چې د هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره عاجل مرستې وشي چې د هغوی د مشکلات حل شي او څنګه ستونزې چې دی د رزق وسیله ته برابر شي چې هغه ستونزې مشکلات حل شي، کاروبار برابر شي.
د مسؤلینو په وینا د ټولنې په دې روغتیایي مرکز کې به د داخله او ماشومانو ناروغیو درملنه او همدارنګه به د جراحۍ په برخه کې لومړنۍ مرستې او د زیږون د خدمتونو اسانتیاوې موجودې وي. دوی د پروژې په پلي کولو کې د سیموالو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د روغتیا رئیس خیرالله منصور ویل،
اوسیسات یا انجوګانې په داسې ځای کې کار کوي چې غږی کې مشکل نه د خلکو وي نه د حکومت هلته مشکل وي. نو ما او تا په خپل لاس باندې هغه پروژه له ځن سره مخامخ کوو. نور به بیا سره خفه کیږو که چیرته دغه پروژې ته په رقم رقمو وسایلو امکاناتو په کړنو باندې که دغه پروژې ته موږ او تاسې مشکل رسوو.
د چارواکو په وینا چې د تیر لمریز کال په اوږدو کې شاوخوا یو میلیون افغانان له ایران بیرته هیواد ته راوختي او د پاکستان څخه په اجباري اخراج کې نږدې شپږ لک افغانان بیرته راستنه شوي چې هغوی سره د بیا میشتیدنې او د لومړنیو اړتیاو په برابرولو کې مرسته شوې ده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو کې په دې ورستو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. په دې کې جنوبي ضلع او په ځانګړې توګه وزیرستانونه لکه مروت، ټانک او ډېر اسمل خان هغه سیمې دي چې خلک یې ډېر اندېښمن دي. دوی وای هلتا د نامنې پیخي ورستر بریدیاتیږي. خود دوی په وینا حکومتي او امنیتی چارواکي د مخنیوي او امن پر ځای کولو لپاره مناسب ګامونه نه اخلي. خو هغوی بیا وایي چې په ګڼو سیمو کې وسلوال په نښه کړي او د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې سیمو کې د روانو حالاتو په اړه دا راپور برابر کړی.
په دې ورستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیل سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو لکه مروت، ټانګ، ډی خان او خواوشا کې د نامنې پیښې زیاتې شوې. د غلطه په پولیسو او امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو کې هم تیزی راغله. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو روانونی کې د بنو پمیریان، کینګر پول پولیس پوستې او لکه مروت کې جلا جلا بریدونه وکړل. خود پولیسو په وینا سمدستی ځوابي کاروایی وسلوال پر شا وتنبول. په بنو شمالي وزیرستان کې په یوه ورځ د مئی په سلورمه وسلوالو د شمالي وزیرستان جماعت اسلامي ګوند په خوانې د سیمې امیر او سپلګا کلی منتخب چیرمن ووژو او بنو کې د کالج استاد په هدفي برید کې ژوبل کړ. بل ځای کس یې ووژلو. بل طرف د پولیسو او فوز لاړه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات دوام لري. د فوز اماړي کو سانګ هم د مئی په سلورم خپل بیان کې داوا کړې و چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو زید عملیاتو کې شپږ وسلوال ووژل. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د اپریل په 15مه لکی مروت پیزو سیمنٹ فیکټری باندې هم وسلوالو برید کړي وو. دا د هغې وروسته چې په یاد ورځ مروتو کامی جرګې له حکومت او فوز د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې وې. ورسته یو نامنی د غلطه ځایي ولس د اندېښنو ښکار کړی. سیډون کې او خبریال فخر کاکا خیلوی چې جنوبي ضلع داسې چاپیرچل کې دي چې افغانستان کې د جهاد په نوم جنگ لپاره دغه سیمې زیاتره کارول کیږي.
دا جغرافیایي چې موجود دی د دې لامل دغه تکي کتا سو ګوره مهاجر کې پونه ډیر تعداد کې دغه تکلو شو بیا د جهاد ډیر غټ تعداد دغه علاقو نه بدغ او منځنی افغانستان او مشرقی افغانستان دیہلی سلی کولی جہادی پای کی غټ نوم جلال الدین حقانی ستغت په شمالي وزیرستان کې ډیر غټ مدرسه او بنائن له اونم چو شوم ډیر غټ تعداد کې خارجي وزان له جہادیان وې د شمال للار رانه نوتل دې سنتا ته دی غټ جنگ آغاز مونږ ولید.
نو ما وړي و ویل چې ډرا اسماعیل خان د پاکستان منځ دی. زیاتره پولې د جنوبي وزیرستان بیا د بلوچستان او پنجاب سره هم لګېدلې. نو د وسلوالو مختلفې ډلې له دې ځایه هر اړخ ته خپل فعالیتونه مخ په وړاندې وړي.
په کابل کې سکوت شو چې کوم د کابل پولې چرخي چې مات شو نو دا ډېر خلک چې کوم دی هغه هم د دغه سیمو وري واپس په خپلو ځایونو ته راورسېدل. ډېر اسماعیل خان په دې کې ډېر اهم کردار ادا کوي. وجه دا ده چې دا د پاکستان منځ دی. کوم چې یو طرف ته په بلوچستان سره ملاو ده نو بل طرف ته پنجاب سره ملاو ده او خپله دا د خیبر پختونخوا حصه ده او ډېرې حصه جنوبي وزیرستان ضلع سره هم لګي. کوه سلیمان کې ورسره ډېرا بوکټي او خصوصا د کچي علاقه چې ورته وي کوم ځای کې چې مخکې نه وسلوال په پنجاب کې موجود دي د سندو د پنجاب بارډر باندې هم په دغه سیمه کې راځي. دغه وجه ده چې هر کله ته په ټول پاکستان کې وسلوال موومنټ کوي نه د ډېر اسماعیل خان نه په سره څه شکل کې تیریږي.
د لکی مروت اوسیدونکي سیاسي فعال اختر ګل بیټنی مشال ریډیو ته وویل چې ورستیو نامنۍ د دوی په ژوند ژور اغېز کړی. د امن په نوم په وار وار غونډو جرګو غوښتنو باوجود هم د وسلوالو فعالیتونه ورستر بلا زیاتیږي.
لکی بنو ریخان دا سنن سبا د کومې بدمنی په لپیټ باندې دي. هر ورځ ونا ایوا بدمنی پیښه کیږي. مشران، نوجوانان، کشران ټول په جرګو په غوښتنو په هر یو باندې ستړي سو. خو ورځ پر ورځ د خلکو فعالیتونه زیاتیږي. ورځ پر ورځ دلته بدمنی زیاتیږي. کاروبار وده بیخي په جیب باندې ولاړه ده. کاروباري ملګري دي هغه ته سوچ وکړه روان دي بار ته سرمایه منتقله کوي. موږ مطالبه کوو چې دلته د سټیټ ته هغه دي امن راولي. دلته امن بیخي خراب تا.
شمالی وزیرستان کې هم روان کال کې تر دې دمه اولس هدفي بریدونو پیښې شوې چې تیر 2023 کال کې دغه شمیر سلور سلوي خو په دغه بریدونو کې د 2013 کال راهسې تر دې دمه سلګونه ځایي مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وجل شوی جوبل شوی دی. ځای خلکو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت د وسلوالو د بیا فعالیتونو شکایتونه کړي، احتجاجونه او پرلتونه یې کړي. د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. حکومت، فوج او پولیسو هم په وار وار دعوی کړي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو زیات ځانګړي عملیاتو ته دوام ورکړي. په بنو کې د فوج او پولیسو دوه جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نمونه نه واخیستل، مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو فعالیتونو ختمولو لپاره منظم پلان روان دی. د دوی ضد د فوج او پولیسو کاروایی هم توندې شوې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.